السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونه نور بس ته ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار فریده سیال د لګوس سټډیو ترازی خدا خبرونه لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لري نه کړي. د ماشومانو ودونه او بی وزلی به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي خو په سر کې د سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مکال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره ملوا څېړنه کوي پرون ناوخت په یو بیان کې ویل د تیرې اونۍ استماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي. د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې اته وسلوال او دوه ماشومان وژل شوي او دوه سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دانه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی وو، خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کمومره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناک ډول ناکارولې دي. بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیرای او نور جنسي زورونې شامل دي. او ملګری ملتونه وایي د دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په وینا د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوی چې تبعیض هر څوک کمزوري کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بي وزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي، د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هیڅ امید نشته، هیڅ رڼا نشته. نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنه انسان ته ورکوي چې دا خپل یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بند شوې وتړل شوې دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه مات دي او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنې لپاره سر سم لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چرلن په یو بیان کې چې نن پنځشنبه دغه ادارې پر ویب سټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلي ګل شپږم ټولګي پور تنجونو ته چې اتلس میاشتې لزده کړو منع کړل شوی باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیونه زیات یا غنجونې چې په خای په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حقه محرومې شوي. سیف د چلډرن د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنۍ زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امرسانی بللې. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 3 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلمدارې ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړي.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل، اولې ورځې څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپله برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځیو د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا د یو نیم کال وخت ونیوي یا 3 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله هم دا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، همغه به اتمن ترسره شوی وي او اتمن به تکمیل شوی وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و، زموږ هیله د افغانانو هیله هم دا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه هم دا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په مخ پرانیزي.
بلې، ویسا صاحب تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم وکړه، څومره امیدواري شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر کچیرې امارت هم هغه خپل خبره چې دوی کړې ده چې موږ یو برنامې ته ضرورت درلودی یا موږ کوم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې لاغه مطابق، نو هغه وخت رسوي دی. په دې خاطر د خلکو ډیر امید دی. دوهم دا چې نوې تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، هم دغه کې پریکړه کیږي. نو دا پر مکمل وخت چې ورکول شوی و هغه پرسو، نو امیدواری زیاته ده د خلکو. هم کله چې موږ دغه څو ورځې کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوي تعلیمي کال شروع ده، چې دوی دا سوای چې اتمن دوی کومه برنامه لري هم دا ښوونځي او پوهنتونونه به خلاصېږي، تر څو چې خلک خپل حق ته ورسېږي او هغه نا امیدي او مایوسي چې خلکو لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي، دا به پای ته رسېږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام په راتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
کچېرې ښوونځی په همدغه نوي تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پروزلو د شدینه ډاکټرانو فروزلو او د یو باسواد نسل د روزلو لپاره پر ټولو برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. دریم دا چې ډېر افغانان په دې ناهیلي سي او ډېر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې چې د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدار د ټولنې مشر متی الله ویساو چې له ازادۍ راډیو سره یې په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بي وزلي به زیات شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي پانتونونه پرانستل شوي خو د نجونو د پانتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
نور بس دی
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نوربست خبرونه ده او از فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شي بندیزونه لري نه کړي د ماشومانو نجونو ودونه او بيوتلي په افغانستان کې ډیر شي. لا دی وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغانې مرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان خزي په کور ناست دي او په کورونه کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر خزو انجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو خزو دغه نونس میاشتې څنګه تیرې کړي او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغه نونس میاشتو کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میلمنو به هم وپوښتو چې که د طالبانو د بندیزونه همداسې دوام وکړي بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خبرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته هم مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندې اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلي. لیما جان دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیر شوې. د افغانستان د نجونو سربېره خزي هم په کورونو ناستې دي. ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیر کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو معلومه ده ورځ په ورځ دا بندیزونه له کومه وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی دا بندیزونه ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناک پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو دا بندیزونه چې کله په خزو باندې لګیدلې دي د کومې ورځې نه چې د طالبان حکومت شروع شوې ده دا تاثیرات منفي تاثیرات د دې بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو پایل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په خزینه باندې ولګول نو دا یو ډېر بد حالت په خپل هواد کې پر خزو باندې راوستلې دی. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ د بدبختۍ هر ورځ ورځ په زیاتېدا دی. زیاتره خزي د خپل کو بوځيفونه او د خپل فعالیتونه چې د په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوسې برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوې د پندې رچان د بندیزونه څنګه دي او څل بیا شوې دي د بندیزونه ډیر زیات یو پر خوځو باندې ډیر منفي تاثیرات لري. موږ شاهد یو موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو د غیر تخمونه هم د دغه خوځو تخیل چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به چې موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو او سره فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوی دی بنديان دی افغانستان خې دی هماغه خبره حقیقت ده.
لمجانه د خپل ځان پاره ته وایا پتا باندې دغه د خپل ځان د خپل تجربه نه دی وایا پتا باندې دغه نو نس میاشتې څومره سختې تیر شوې دي.
دا نو نس میاشتې زمات تر ژوند تر ټولو سختې نه ولزه حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي. یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې مزه به دومره په ژوند کې سختي او باسم دومره په سختي زه درس وایم او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده جنگ او درسونه ته د نجونو تلل مشکل کار او په هر حکومت کې ده یا بدبختی نه یا بدبختی افغانستان خلک سره مخامخ وو. اول او اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو ولې موږ بنديان شو په خپل کورونو کې بندي شو حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کو خپل حق وغواړو. یعنی دا غزما د ژوند تر ټولو سختینه ورځ دي چې زه وسم ووست هم ورسره مخامخ یا ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټول خدین خوځو باندې چې افغانستان کې دي د ژوند تر ټولو سخت او بدبخت ورځ دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېر مننه لې ما جانې بیرته وتا سره وګرځم. زموږ بل قدر مننه ملمنه هم موږ سره وصل شوي مېرمن لطیفه خورم ورتک هم راغلي خبرونه ته تاسو مستړي مشه په خیر راغلي.
مننه جان دې سلامونه نه کې هله تاسو ته استاد قدر مننه ملمنه ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدین کې دا هله ده چې سوې
مدنه کور ودان مېرمن لطیفه که تاسو را ته وایي همدغه پوښتنه راته ځواب کړئ چې دغه نس میاشتې چې تیرې شوې دي تاسو خپل په دغه ورځو کې څه کړي دي او څنګه در باندې تیرې شوې؟
مننه د پوښتنه نامه ژوندې سه خود دلته اوس موضوع ده د وی ته جنگ پرست او ته د امن کیسې څه لکوي دلته د ژوند حکم مباد مرګ واجب دی پیره دلته واستاق ساده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد یعنی د خځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی د زندانی کړی دی او دوی په دې نه پوهیږي چې د دوی خورانه څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بل چې مانه د خپل ځان چې تاسو زما د ځان په اړه کې پوښتنه کوي مانه بيخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم مانه بيخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډیرو سختو شرایطو کې افغان جونې افغان مېرمنې افیلندي خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډیر آسان کړي. نو ته فکر وکړه چې نن نس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زندانی شي زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا او هغه به زندان وینو. بس دا کور زندان دی. موږ تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو. نو زندان څه شي ته وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک زموږ پر ضد یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي نو موږ دغو سر د وهلو دی. هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حق خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند اخلي که هر څه کوي نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان مېرمنو د افغان جونو حق نه دی زندانی کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته که دوی دا فکر کوي چې موږ داسې شاهکاري کړې ده چې موږ افغان نجونې او افغان مېرمنې په کور کې ځنه. نه نه، دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ. هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده، ولې دوی په دې نه پوهېږي؟
ډېره مننه کور ودان مېرمن لطفي، تاسو ته به بېرته راشم. لیمجانې که تاسې راته ووایي نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لري نه کې او په راروان کال کې چې یو څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي، که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي، او ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي. تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د قانون نس میاشتې تیر شوي څومره نجونو چې مخکې ښوونځیو ته تللې درس یې ویلي اوس ودونه به یې کړي وي، او یا دا چې کورنۍ به یې په دوی فشار راوړي چې نوی ژوند یا د خاوند کور ته ورشي؟
مونږ خدا خبرې او دا کوم حالت چې په افغانستان کې تیریږي، کوم حالت چې پر ښځو باندې تیریږي، دا مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. دا حالت مونږ هر ورځ وینو، مونږ سره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو. نو دا خبره چې دی کړی دا خبره حقیقت ده، او دا خبره حقیقت لري. څنګه چې مونږ تاسو په دوه ورځو کې شاهدان یو، له کومې ورځې نه چې دا د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د نجونو کانو پر مخ باندې بندې شوې دي، زیاتره زمونږ خوندې، زمونږ د وطن، د هیواد ښځې د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي، او مونږ ورسره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي چې هغوی حتی هغه خپل حالت کومه خپله پېژندپاله چې د هغې د لاسه ورکړې ده، یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي، زه به داسې حالت ته رسېږم. یعنی هغه داسې کارونو ته مجبوریت شوي دي چې مخکې به دی هغې باره کې هېڅ فکر هم نه کولو. زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان ښه دي، مونږ که په ورځ کې نه وي، په هفته کې، په هفته کې نه وي، په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې، فلاني نه ولایت کې یو ځوان د جنې کې خودکشي کړی ده. نو دا ټوله بدبختي ده، څه نه ده، دا د دینه ده، خو موږ ته ټول تعلمه ده چې په کور کې نو څه باندې شه خپل حق در نه واخیستل شي، دا ته د هیڅ شي حق نه وي. نو بیا موږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خځو باندې ولګیدل، نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي، نو زیاتره په ښځې چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي، نو زیاتره هغه واده کوي په کم سن کې، او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي. دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي چې ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي، خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي، هغه بل کور ته لاړ شي، خپل کور ودان کړي، خپل کورنۍ جوړه کړي. همدغه ورته خبرې ورته کوه، دا شان ورته وایه. نو اصلا هغه کوم حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده هغه همدغه حکومت ته چې د همه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي، او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت، او دا همدغه حکومت د دوی ټولو بدبختیو دوا باید ورکړي چې ولې دا کولی کېږي، دا کولی وشي. ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري، هم نرینه حق لري، هم هغه کار کولی شي، هم د کار کولی شي. کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق را کړی دی، نو دوی ولې کولی شي؟ که چیرې مونږ او تاسو خپل غږ
پورته کړو، مېرمن لیمه جانې، دلته دا پوښتنه مرته ځواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو، چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغان مېرمنو او ښځو باندې تیریږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي. اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته وایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوست دي د دې پوښتنه ورنه وکړي؟ تاسو فکر کوئ آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوي ځواک شته؟
او ګوره که مونږه د اول نه شاهدان یو، کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته کړه، خپل هغه حق یې وغوښته. ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو، که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي، د هغې قتل واجب ده. داغی قتل واجب کړی. نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاو بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده، په داسې حالت کې په داسې یو وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي، نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک هغه وکړي چې د دې ته ووایي چې دا اول نه تر اوسه پورې دي ته دا خبرې کول کېږي کو بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه او نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوي دي په طالبانو په حکومت باندې، دا ټول په دې خاطر چې د ښوونځي ولې بند شوي دي. او که چیرې مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څوک که مونږ چیرې خپل حق وغواړو که بل حق وغواړي، نو د هغې قتل واجب ده. هغه به نو خپل ځان قرباني کوي، که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي. نو نړیوال کولای شي، نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زمونږ په هیواد کې دی کولای شي، خو که چیرې وغواړي که نه که چیرې وغواړي ولې نشي کولای، کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خلی مچان نړیوال اعلامیې ورکوي، ټویټونه کوي. تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي؟
ګوره نړیوال یو خوا دی ته کنه پیامونه او ارشه ورکوي، بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شیان چې دي دا به حقیقت وي؟ خو که چیرې په دې باندې فشار راشي، په دې باندې زورګویي راشي، فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنې دوی وادار کړي، دوی ته وادار کړي چې نجونکارې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ جنکیانو خلاص شي. داس خونه کېږي چې ته یو خوا ورته پیام ورکوه، بل خوا ورته پس یو هفته بعد یو میاشت بعد ته ورسره مرسته کوه، میلیاردونه روپۍ ورته رالیږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي. فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي. بیا
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. لطیفه جانې، که تاسو ته راسه مخکې له دې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره یې کوي خبرې وکړو، مخکې له مجانې یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کښېني نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته اوس پاتې کیږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي، او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي، میړه وکړي. تاسو فکر کوئ دا چې یو نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي، آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
جوړېږي، کور داسې نه آبادېږي کله چې دا خپل په حق نه پوهېږي، کله چې دا جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي، د الله د حقوقو نه خبره نه وي، د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي، د خپلو کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي، دا به څنګه خپل کور آباد وي؟ حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی، او په بل حدیث کې دا هم معلومېږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې نجلۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده. دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي، په دوی څنګه کور آبادوي؟ دوی د خپل حق
لطیفه جان د ستاسو غږ ته وصل راځي که لږ موقعیت سم کوي چې د غږ موږ ستاسو جملې مکملې واورو. مننه، ادامه ورکړئ.
په بخښنه سره چې څه د شبکې مشکل دی، نو کله چې دوی خپل څنګه وپېژني د دوی خپل حق دی، دا د تعلیم حق دی دوی ته ورکړي، نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي. اوله خبره دا ده چې دوی ښځه ګوري، چې په اسلام کې ښځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی. پیغمبر یت لپاره علم ترغیب کړ، نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت، ریاضیات او داسې نور. نو کله چې هغو دوی ته کله چې خور او لور دې ته نه پوهېږي، او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی، دوی ته کله چې موږ نه دا حق واخلي. او بله خبره دا چې لومړی کار چې اسلام
لطیفه جان ستاسو غږ ډیر قطع وصل راځي، ساسي خبري موږ په سماتوګه نغرو کلهګ مو موقعیت تغییر ورکي بیا به بیرته تاسو خبرو ته راشوې د ما باور کو لمجان تاسو تر ازم مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال دی وی خونه طالبان ته پیسې ورکوي د بلې خونه بندیزونه وځ کوي او همدارنګ اعلامي ورکي چې طالبانو کړنی د نړیوال اصول خلاف دي. په داسې وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي؟ آیا دوی افغانانو سره خواخوږي کول غواړي خو بیرته یې په ضد باندې هلته طالبان راپورته کوي؟ دوی اصل کې د چا طرف دي او د کوم خوا یې نیولې ده د افغانانو پلویان دي که د طالبانو؟
دلته خو افغانستان کې خو چې هر څوک خپل فعالیت کوي، خپل مرسته، خپل کومک خای او ښکارندوی کوي، ټول په خپل ګټه باندې کار کوي. داسې څوک نشته چې د افغانستان د خلکو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي، د افغانستان د ښځو د مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. نو د کوم ورځ نه چې موږ او تاسو شاهدان یو په دې حکومت کې، یعنی زیاتره زمونږ ځوانان، زیاتره زمونږ ښځې د زیاترو مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ د مشکلات کمیږي نه، ولې زیاتیږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې اصل ټولنه نه غواړي چې د دې سره مرسته وکړي، د دوی سره کومک وکړي، د افغانستان د خلکو سره. ولې هر څوک چې دلته کار کوي، هر څوک چې خپل فعالیت کوي، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د ستونزو په اړه باندې ورسره فکر نشته ده. که فکر کوي، که هدف لري، هر څه چې لري د خپل ځان لپاره لري. هر څوک چې خپل کار کوي د خپل ځان لپاره کوي، هغه که نړیوال دي، هغه که نور څوک دي، او په خپل فائدہ باندې، په خپل ګټه باندې دلته کار کوي. نو زمونږ د حکومت نه وښتنم دا ده، زمونږ د حکومت نه وښتنم دا ده چې دا بس کوي خپل هیوادوالو ته، خپل هیواد ته فکر وکړي، د خپل هیواد په خپل ودان کوي. نور بس دا زیاتره دا خبرې او دا فعالیتونه مونږ هر ورځ وینو. دا څنګه چې د افغانستان خلک په سترګو باندې راندي دي، یا په څه نه پوهیږي، اوس ټول پوهیږي، پس باندې پوهیږي، هر څوک پوهیږي، ولې څه نشي ویلای، خپل حق هم نشي غوښتلی. خو نور بس ته دولت باید خپل هیوادوالو سره ودرېږي، د خپل هیوادوالو هغه غوښتنې چې د دوی څخه لري هغې ته پاملرنه وکړي، نه هغه چې د خپل
فکر کوي هغه دولت چې پر ښځو بندیزونه وضع کوي او نجونې تعلیم ته نه پرېږدي، د خلکو غوښتنې به په داسې اسانه ومني؟
ګوره، زمونږ هیواد، موږ د دې اوس په دې هیواد کې چې موږ د دې ژوند کوو، هر ورځ دا مشکلات او هر ورځ دا ستونزې موږ وینو. خو زمونږ هم دا غوښتنه ورته چې موږ هم دا غوښتنه لرو، موږ هم وایو چې د خپل هیوادوالو ته فکر وکړي. کچېره په دې باندې فشار شي، او کچېره دې ته دا وښودل شي، فکر کوم چې دې کې به تغیرات راشي، هیڅ کوم نه وایي چې خپل هیواد دې وران شي، خپل هیواد د خاور لاندې شي، د خپل هیواد خلک دې هر ورځ مهاجر کیږي، ځوان نسل دې هر ورځ دې د سترګو د مخ سره په وحش او وجل شي، او په لارو کې دې وجل کیږي. نو هیڅ کوم دا نه وایي. خو که زه دا وایم چې کچېره دولت پاملرنه وکړي، او دا دولت د خلکو، د نورو خلکو، هغه خلک چې هغه هم د دې هیواد خلک دي، د هغوی خبرو ته غوږ نیسي، او د خپل هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دې به یو هدف ته ورسیږي. او کچېره دې دا دولت چې کار کوي، او دا هر ورځ چې دا کوم فعالیتونه کوي، دا د چا لپاره کوي؟ خدای د هیواد لپاره کوي، د هیواد د خلکو لپاره کوي. خو کچېره دې د هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، او څه چې هیوادوال ته غواړي هغه ته پاملرنه وکړي، او خپل هیوادوال سره دا مرسته وکړي، نو موږ به د دې بدبختۍ سره نه مخامخ کیږو. موږ به هر ورځ موږ ته د ټولو ګوتې نه پورته کیږي، اول د خپل هیوادوالو، بیا د نړیوالو، او هر ورځ موږ دغه څه د دې مشکلاتو سره او د دې بدبختۍ سره به موږ نه مخامخ کیږو. خو زمونږ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو وختنه هم دغه ده. خو بدبختانه چې دې تفاملرنه نه کیږي، دې ته غوږ نه نیول کیږي. که چیرې غوږ ورته ونیول شي او دغه تفاملرنه وکړي، نو 100% چې زمونږ دغه مشکلات او دا بدبختۍ به حل شي. مونږ او تاسو هر ورځ شاهد دي د ډیرو بدبختۍ، او خاصه بدبختۍ چې په تروسه په چانه درغلي ول، د افغانستان خلک د دې بدبختۍ سره هر ورځ مخامخ دي.
مننه بیرته تاسو سره وګرځم ملي مجانه مېرمن خورم که تاسو ته راشم لی مجانه. خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغان خاوره تل یا دلته چې کوم کسان راغلي دي په ځنګړي ډول اشاره یې نړیوالو ته وا دوی ټول یوازې د خپل موخه لپاره راغلي دي او که دوی دلته کار کوي یا دا چې اوس دوی په افغانستان کې فعالیت کوي تاسو راته دا وایي چې نړیوال اوس مهال د افغانستان کې ځینې ادارې فعال دي او د افغانان سره مرسته کوي تاسو په فکر باندې دوی هلته څه هدف لري
زما نظر دا دی چې دوی حتماً یو خپل شخصي هدف لري ځکه که دوی د افغانستان د خلکو په فکر وای اوس به نن نس میاشتې تیرې شوې دي حتماً یو تصمیم به نیولای وای د دې خوار مظلوم ولس غمه به خوړلې وای خو داسې نه ده په تیر حکومت کې هم چې شل کاله دوام وکړو هیڅ بنیادی کار په افغانستان کې ونه شو هیڅ بنیادی کار زه خو شاهده نه یم زم دلته یم شنیدن کای بواد مانند دیدن زم دلته شته مې یوټوب به خبر نه وی یعنی زه په صحنه کې ما کوم بنیادی کار افغانستان ته نه دی کړی اوس هم دلته د موشک ته پیښو قصه شروع کړې ده چې هلته ور سره کوم کنه کوي او هلته وایي چې د خځو حق دی ورکړل شي هلته وایي چې د نجونو پر مخ د مکتب د پوهنتونونو دروازې خلاص شي نو دا څنګه نه کیږي دا ستاسو جلسې دا ستاسو بحثونه یعنی دا ولې نتیجه نه ورکوي چې دا ستاسو راتګ چې دلته راځي او ځي نو ځکه دا نتیجه څنګه نه لري په دې کې دا یو غرض او مقصد شته دی که چیرې غرض او مقصد نه وای دوی به اوس یو فیصله ته رسیدلی وای اوس به یا د مکتب دروازه د نجونو په مخ خلاصه وای یا به د ښځو هغه خپل حق ورکړل شوی وای
لطیفه جانې څه فکر کوي لطیفه جانې مخکې په کله چې امریکا افغانستان سره غلاو د دوی قوتونو داخل شو ټول سره یو نظر دا و چې امریکا افغانستان سره غلي دلته مو خندا ده چې په ټوله کې خلکو بچولي چې چین کنټرول کی یا روسیه کنټرول کی او د دې ځنه پرېنګ د چې دغه دوه هیوادونه په قدرتونه بدل شي نو د دوی شتون افغانستان کړین د دوی باید دلته اوسي د ښکاره خبره وه وس د سیخکاره څشته ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري علاوه د نشي بشری مرستې رسوي په ښکاره خو دوی وایي چې دوی بشری مرستې کوي افغانان سره مرستې کوي اوس دغه مخ ښکاره څه ده په ټوله کې دغه مرستې چې نړیوال افغانستان سره کوي علاوه د نشي امریکا په طالبان ته ډالر لګي دغه بشری مرستې څومره اړینې دي افغانانو ته په دې شرایطو کې کله مرستې ونشي آیا واقعا افغانان بدل وي مړ شي
دغه مرستې آیا د هغو مظلوم او نیازمندو خلکو لاسته رسیدلې دي آیا کوم یعنی کوم ثبوت شته دی ما خو نه دي لیدلې هغه څوک چې نیازمند دي چې واقعا مرستې ته اړتیا لري ما خو نه دي لیدلې هغو سره مرسته شوي دا کڅوړه چې دلته راځي کومې دي آیا دلته اوس هغه خلک دي چې د هغوی معاش نه دی اخیستی په میاشتو د هغوی معاش یې ورکړی دی نه متقاعدینو ته یې د هغو تقاعد ورکړی دی نه نو بس څه کار دوی کړی دی دغه نن نس میاشتې صحیح ده چې همدا یوه موضوع ده مکتب پوهنتون د ښځې کار او وظیفه علاوه د دې نه کوم هغه بنیادي کار دی چې دوی ورباندې مصروف دي دلته یو ستون پنج دی چې د دې کار د پردې تر شا دی د پردې پر مخ څه نشته چې د خلکو ویني چې آیا دې څه کول غواړي په دې تر اوسه هیڅ څوک نه پوهیږي چې د دې مقصد دلته څه دی د خارجیانو دلته څه دی او د امارات اسلامي دلته څه دی آیا په دونو نسو میاشتو کې که دوی د فقر کچه یعنی راچیټه کړې وای بیا هم یعنی موږ برازی وای د ښځو وظیفه او تعلیم او مکتب د نجونو دې ته توجه کړې وای بیا هم موږ برازی وای د خلکو وظیفو ته توجه کړې وای بیا به هم موږ راضی وای آیا دا خلک چې دي هلته د کښتۍ غر کېږي او دا ځوانان چې هلته مړکیږي د دې غمه خوړلې وای بیا به هم موږ راضی وای نو دا ټول اقتصادي وضعیت خراب دی د تعلیم او تحصیل وضعیت خراب دی امنیتی وضعیت خراب دی خیلی دلتر څه کوي د څه لپاره دوی راغلي دي د دوی په خپل منځ کې هم دا وضعیت خراب دی زه چې کله ما اورم د بازار رسانونه چې د دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي او دوی وایي چې امیر المؤمنین آیا د امیر المؤمنین په معنا دوی پوهیږي په خو چې امیر المؤمنین مو کورونو به ګرځېدل پوښتنه به ترې کوله چې آیا ته د غرمې د بیګا او د سهار ډوډۍ لرې که نه لرې امیر المؤمنین خو اوس موږ نه دی لیدلی دا زموږ پرشا څوک دی دا موږ څو ځله تکرار کړي دي آیا چې تا ولې دا صحنې ته نه راوځي
د خلکو نه ولی پوښتنه نه کوي چې تاسو دا د فریاد کوئ، تاسو زموږ شکایت کوئ، یا تاسو که چا شکایت وکړ په مرګ محکوم دی، تاسو څه مشکل لرئ؟ د دې سره ولې نه مخ کیږي؟ ما خپل درخواست ترې کړی دی چې د نجونو په تحصیل باندې حجاب صحیح ده، منظم محیط او محوطه صحیح ده. نو په دې کې مشکل څه دی چې تاسو د پوهنتون او د مکتب دروازې تړلي دي، څوک نه دي حاضر شوي؟ د خلکو ته ولې جواب نه ورکوي؟ د خلکو سره ولې نه مخ کیږي چې دوی پوښتنه ترې وکړي؟ او علاوه د دې نه تهدید هم شته چې هیڅوک به خپل حق نه غواړي، هیڅوک به زموږ د حکومتدارۍ پر ضد خبره نه کوي، او که چیرې خبره یې وکړه نو بس مرګ یې لازمي دی. نو دوی سره اوس حیران وي چې دوی دا پشت پرده دوی څه کوي؟ دوی ولې دغسې افغانستان نورم خرابوي؟ دوی ولې په دې خوار او مظلوم ولس زړه سوزوي؟ دوی ته ټول حیران پاتې دي، یوازې زه نه.
ډیره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو میرمن لطیفی. لیمه جانې تاسو ته ورشم، دا چې په دې نولس میاشتو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي او انجونې هم په کور ناستې دي، د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې موږ ترلاسه کړي دي، زیاتره د پانتونو انجونو او د ښوونځیو د لوړو ټولګیو زده کوونکو نقاشۍ یا خیاطۍ او همدارنګ په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې راپورونه وشي، هلته یونیسف ټولګي جوړ کړي دي او انجونې درسونه ته ورځي. په دغه ټولګیو کې هم لکه د مکتب په شان باندې ته دوی ته درس ورکول کیږي. دغه ډول کارونه کول یا دا چې دغه کسبونو ته مخه کول ستاسو پان باندې کولای شي یو ډول د انجونو خصوص سره مرسته وکړي او هغه خالیګا چې د درسونو کې رامنځته شوی غوړ باندې ډک شي؟
هر رقم هر ډول فعالیت چې وي هغه حتما یو نتیجه ورکوي، هغه حتما انسان کولای شي د هغه چارو څخه خلاص کورنۍ مسولیت حدا کړي. ولی موږ تاسو په دې وس وختو کې چې موږ شاهدان یو، کله چې د یونیسف مکتوبونه چې جوړ کړي په بل ولایت کې، اوس موږ په دې کال کې چې موږ په اخره کې شاهدان وو، کله چې پنتونونه او مکتوبونه بند شول او کورسو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې جنې کې اندي کورسو ته لاشي، ته درو تروس او پوری همدغه حالت سره انجونې مخامخ دي. خو زیاتره خیاطي کورسونه، زیاتره بعض نور فعالیتونه به چې دلته وو، او دا د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي وو، ښوونځي چې جوړ کړي دي، او په هغه کې چې درسونه ورکول کېږي، په هغه کې هم چې درسونه ورکول کېدل، موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو تر شپږم سینف دي نه کېنو هلته درس ویل. ولې متاسفانه په اوس وخت کې چې موږ شاهدان یو، دغه فعالیتونه چې یونیسف دلته درلودل او هغه مکتبونه چې وو په بعض ولایتو کې، ښوونځي چې جوړ کړي وو او جنکان په کې زده کړي کولې، متاسفانه چې هغه اوس بندې که تاسو چیرې اطلاعات او معلومات ولرئ، یعنی انجونه نشي کولی چې هغې ته لاړ شي. کله چې په دې کال کې په پنتونونو او کورسونو باندې بندیزونه ولګېدل او جنکیانې د پنتون د صحنې د امتحان د صحنې څخه راپاسېدلې، راپاسول شوې او همتیانې هم پاتې شو او مخ په کولې روانې کړلې، نو د هماغه ورځ نه د یونیسف او بعضې نور فعالیتونه به چې دلته په ولایاتو کې وو او په خودي مرکز کې به چې وو، هغه بند دي، اوس هغه فعالیت نه لري.
فکر کوم چې تیر ورځ موږ سره د کندهار نه یو افغان فعال، هغه ویل چې اوس په کندهار کې دغه صنفونو ته اجازه ورکړې ده، او همدارنګه موږ د دوو اوریدونکو پیغامونه هم درلودل چې دوی ویلي د ټولګیو هغه ټولګي چې په کورونو کې جوړیږي، ښوونځي ته ورته پکې تدریس کیږي، خو په کورونو کې به انجونې راټولیږي او هلته به درس وایي. دې صنفونو ته یو څه اندازه طالبانو اجازه ورکړې ده، خو پوښتنه اوس دا ده چې که چیرې دغه ډول صنفونو ته اجازه ورکول کیږي یا خیاطي کورسونه چې دغه عموما د نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې کاغه داخلي دي که بهرني دي په لار چول کیږي، دوی ته انجونې تلی شي ولی ښوونځي او ته نشي تلی، ځکه هلته په ښوونځي کې هم معلمم او سادوي خزوي او متعلمه هم انجلۍ وي، او په خیاطیو کې هم داسې ورته یو څه ده. نو ستونزه په څه کې ده چې ښوونځی دې بند وي او د خیاطۍ کورس دې خلاص وي؟
دا خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې دا یو بې معنی خبره ده. څنګه چې موږ په پخوانی حکومت کې وو کنه جینا کنه به ښوونځي ته تلې نو خدینه استادانه وی حال وضعیت یعنی د جینا کنه او حلقان جدا ښوونځي ته تلل اوس د چ په افغانستان کې یو څونځه یو مشکل نه ده هزاران څونځه مشکلات دلته دي نو دا حکومت هم وغواړي چې د خلک په داس یو چی باندې خو مصروف کی ترڅو چې په باندې مصروف او نور مشکلات څونځه په فکر نشي نو موږ ورته په دغه مشکلات او دغه څونځه په لیدونکو او دا ستونزې او دا مشکلات موږ هر ورځ وینو د سره موږ مخامخ شو اوس د ټول هیوادوالو د ټولو نړیوالو غوښتنه هم دا فقط اندي یو مخکې ته فکر ده چې دا ښوونځي باید خلاص شي د شپږم ټولګیو نه څخه پاس باید نور خصوصونو ته او ښوونځي ته اجازه ورکول شي چې جنکان درس ته لاړ شي د ټولو هیوادوالو د خدینه دي کنرینه دي او نړیوال دي فقط فکر ټول هم دی ګټه او نور ستونزو تر نور مشکلات تر چې په افغانستان کې څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغه ته خلک هیڅ پام نه کوي نو ټول پام او فکر فقط هغه دی ګټه که چیرې د ښوونځي ته اجازه ورکول شي او جنکان مکتبو ته لاړ شي نو بیا خدا مشکل او دا ستونزه حل کیږي نو د زمونږ هیوادوال زمونږ ټول خلک او چې دی هغه نو نور شانت نور ستونزه ته فکر شي چې د حکومت کې نور ستونزه او مشکلات دي ولی خو کچېره دا دا ګوره دا یو بیمانه خبره ده چې یو کور ته جنې کېتلای شي درس ویلې شي خپل زده کړو ته دوام ورکول ول مکتب ته نشي تلای ولی نشي تلای خو مکتب کې هم استاد هم خبره او که جنکان دي ټول جنکان درس وایي خدا یو بیمانه خبره ده او کچیر دی فکر کې چې په دې باندې بیان هیو ادوال وګولېږي یعنی دې ته فکر نشي خدا فکر نکوم د اوس هیو ادوال ذهن دی فاله د فرش شي کې د خپل هیو او د خپل حق واره کې فکر کوي کومګه د زمونږ هیو ادوال زمونږ افغانستان کې مشکلات به حد زیات دي په اوس حکومت کې به حد مشکلات زیات دي کچیر تاسو د خوندي ستونزه حل شي نو بیا د هیو ادوال نور ستونزو او نور مشکلات ته فکر شي نور مشکلات او د دغه حکومت هغه کوم تش ځایونه چې دی هغه کوم ځایونه چې د دې فکر نه شوی چې دغه مشکلات باید حل شي د هیوادوال په حقیقت فهم شي نو باید یو داسې مفکوره کار شي چې د ټول هیوادوال فکر فقط هغه کې مخصوص وي او باندې او نور هیڅ ته فکر نشي زما په نظر باندې او چې د فکر کوم دا یو همدغه یو هدف چې لري بس خلاص نور تنعید کوم مشکل په دې کې نشته دا ته یو کور تللی شي درس ویلی شي او ته نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي نو کله ته کور ته ځې هغه خو ته په تیاره کې نه ځې چې تا سکون ویني په لاره باندې او تا څک یعنې تا ته سکون وګوري یعنی دا خو یو بیمانه خبره ده خو که ته ځې په هغه تور جامو لباس کې به ځې کالی کې به ځې نو په تا خو په لاره باندې هر څوک ویني که نه خو ښوونځی هم هماغه کولای شي په لاره باندې ورشو په هماغه کوم یونیفورم چې ده او هغه استادان هلته درس هم ورکوي بس کوم مشکل په دې کې نشته ده نو مونږ ټول زه فکر کوم چې حاصلن ادا یو بیمانه خبره ده چې خو د جنکی کولای شي کور ته لاړ شي په لاره لارو کې لاړ شي ول ښوونځي ته نشي تلای دا یو بیمانه خبره ده په دې کې د دې کوم خاص هدف ده
کور ودان کور ودان لطیفه جانې تاسو ته پر شو مخکې هم ما یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې د سویل موږ راپورونه درلودل چې هلته د صنف نشته تاسو فکر کوئ ولی ښوونځي باندې بندیز د خداسي کورسونو لکه خیاطۍ یا د پکورونو کې تر ټولېدو باندې بندیز نشته تاسو فکر نه کوئ چې دغه مسله یو څه سیاسي شوې ده
مخکې د هر څه نه غواړم چې د مسلمان ته یو پیغام وړاندې کوم چې محترم او مسؤلینو البته که زموږ دا عرض او غوښتنه ونه منل شي نو د محشر په ورځ به د الله جل جلاله په وړاندې زموږ لاس او ستاسو ګریوان وي دا باید په دوه پوهشي او بله خبره دا ده چې څنګه دا نجونې یوه کور ته ورتللی شي او ښوونځي ته نشي تللی په دې کې دلته یو غرض شته یو مقصد شته دی څنګه نجونې یوه کور ته ورتللی شي یو فن لکه حیاتي مرادوزي او آشپزی د شین از د کولای شي تعلیم نشي کولای دلته هم یو مقصد شته یو نقطه شته چیر تعلیم او چیر حیاتي او مرادوزي او د شین ته فکر وکړ یو ځوان دی نو هغه درایو کوي او چیر ته یو انجینر دی یو ډاکټر دی هغه به د ملک ته ډیر خدمت وکړي او کوي هغه څوک چې درایو کوي هغه څوک یو دهقان دی یا هغه څوک چې یو مستری دی نو دلته هم د دې غرض شته دلته زما په اند داسې ښکاري چې دلته کوم اجنبي لاس شته دی چې څنګه دوی تحصیل نشي کولای، تعلیم نشي کولای، حیاتي مرادوزی زده کولای شي. د حیاتي مرادوزی د یو فن او د تعلیم هغه څوک چې انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، نو د دې ترمن د ځمکې د اسمان فرق دی. دې ته څنګه موږ د ټول دې ته توجه کولای شو؟ دوی نشي کولای. څنګه یو جنې د کور وته لا ښوونځي په لور نشي تلای، خو د یو کور په لور تلای شي چې هلته حیاتي اشپزي د شیین زده کړي. دلته 100% یو غرض شته، دلته یو مقصد شته دی. دوی دې د خلکو خور او لور مور د پردیو سیاستونو قرباني نه کوي، ځکه چې دوی ته چې فلان هیواد داسې وایي، فلان داسې وایي، دلته جهاد راوادی، دلته داسې دي. ولې په دې اسلامي دولتونو کې آیا نجونې مکتب ته نه ځي؟ آیا نجونې پوهنتونونو ته نه ځي؟ آیا ښځې وظیفې نه اجرا کوي؟ دوی نه ویني. او بله خبره دا چې که دوی فکر کوي چې حجاب مخکې مراد شوی دی، اوس هم مراد کېږي، بیا به مراد کېږي، ځکه افغان مېرمنه، افغان نجونې د نړۍ په سطحه مثال نشته. دا زه واضح وایم، نه په حجاب کې، نه په تحصیل کې، نه په پوهه کې، خو که څوک ورته موقع مساعده کړي، ځکه چې دوی دا حق ترې اخلي. بیا د هم دوی وایي چې د پښتو فدرات مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای. دوی دې ته ښه توجه وکړي، دوی ورته د دې ښځو د نجونو د صبر او حوصلې نه نور امتحان نه اخلي، همدومره بس دی. نور خپل خواهه چې دا څه کوي، بس که دا اعتراض بولي او که خواهش بولي او که پروپاګند بولي، هر شی چې بولي، بس دا خبره ده د عمل کې.
خو که چیرې طالبان بیا هم دغه خبرې عملي نه کړي او پر روان پسرلي کې د ښوونځیو دروازې خلاص نه شي او مېرمنې هم داسې په کور پاتې شي، پایلې به څه وي؟ تاسو فکر کوئ
پایلې به ډېرې خطرناکې وي؟ ځکه دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هیواد ړنګ کړي. بس دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هیواد د خاورو سره خاورې کړي، نو بس پایله به ډېرې خرابې وي. همدغه ولس به د دوی په مقابل کې ودرېږي. نن دو ښځو نجونو نه به دوی ته یو غټ د خطر لامل جوړ شي، د دې خوار ولس نه به دوی ته. دا خو پرېږده چې بهرني به مداخله وکړي، د دوی خپلو خلکو نه به دوی، ځکه چې دوی د خپل خلک د دوی ناراضي نه وي. دوی نه دي راضي کړي په هره برخه کې. د ښځو د نجونو دا حال دی چې وظیفې ته نه دي پرېښي، خپل حقونه یې ترې اخیستي دي، نور وظیفه نشته، کار نشته، اقتصاد خراب دی. نو د دوی خپل ولس نه به دوی ته ډېر لوی خطر وي، په دې دې ښه پوه شي. نو که دوی غواړي چې افغانستان آباد وي، که دوی غواړي چې د دوی د پادشاهي پایداره وي، دا ما څو ځله تکرار کړې ده چې موږ خدای نخته د دوی خلاف نه یو. امارت اسلامي اسلام څوک نه غواړي؟ توبه استغفر الله. امارت اسلامي چې نه می وارم باور وکړه چې زه داسې خوشاله کېږم، انرژي اخلم. خو کوم اسلام؟ په کومو قوانینو؟ خلکو ته حق ورکړه، ښځو ته د کار حق ورکړه، وظیفې حق ورکړه، تعلیم حق ورکړه، د اقتصاد وظیفه د خلک دی ولګي مري. دوی دا نه ویني. نو کله چې دوی ته دا حق نه ورکوي، ته څنګه پادشاهي کوې؟ ته څنګه امارت اسلامي؟ ته څه شته؟ اسلام څه شته وایي؟ ځکه چې تاسو ظلم دی. کله چې تاسو د ظلم نه لاس وانخلئ، نو څنګه به دا دولت او حکومتداري به څنګه مخ کیږي؟ زه خو په دې نه پوهېږم که دوی پوهېږي، حتما کوم دلیل به ورسوي. خو تر هېڅ چا سره دوی نه مخ کیږي، هېڅ چا به دوی جواب نه دی ویلی. هر څه چې پوښتنه د دوی نه کړې ده، بس جواب یې ورته نه دی ورکړی. نو تر کومه پورې به تاسو غلي پاتې کیږئ؟ د دې هرې پوښتنې جواب ورکړئ د خلکو ته. جنې مکتب غواړي، مکتب ته چې پوهنتون ته چې ورته جواب ورکړه، څنګه نه پرېږدي؟ یعنی اسلامي شرایط کې په حجاب کې څنګه نه پرېږدي؟ ښځه غواړي چې اولاد یې د لوږې مړ کېږي، هغه ته سل مشکلات لري، هغه څنګه وظیفې ته نه پرېږدي؟ جواب ورکړه. ځوانان دې کار نه لري، ولې کار نه لري؟ جواب ورکړه. خلکو ته معاش نه ورکوي، څنګه یې نه ورکوي؟ جواب ورکړه. نو تر کله به ته د پردې تر شا ناست وي، موږ به د وینو نه جواب نه راکوې او حکومتداري به کوې؟ دا به تر کله پایداره شي؟ دوی په خپله ښه په دې پوهېږي.
ډېرې مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. لیمه جانې، تاسو ته راځم همدا پوښتنه له تاسو کوم، که چېرته طالبان دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع کړي دي بېرته ورنه په شا نه شي او دغه بندیزونه وانخلي، پایلې به یې د دوی پر نړیوال سیاست باندې او د دوی پر رسمیت پیژندلو کې څه وي، او د نن په افغانستان کې به څومره خلک راو پاروي؟
کچېرې دا ستونزې، دا مشکلات همدغسې دوام ولري او دوی ورته پام ونکړي،
نو دا خطرناک پایله ولري، نه تنها په د افغانستان پر خلکو بداغه منفی تاثیرات ولري، بلکې د دوی د افغانستان د خلکو د خوابه په منفی کارونه او منفی فعالیتونه درده پر ضد باندې وي. ټول اسلامي امارات وغواړي، ټول وغواړي چې په ښه حالت کې په ځکه چې ژوند وکړي، د هر اړخنه دی برخمن ووسی او د خپل هیلو ته او د خپل امیدو ته ورسیږي. ولی بدبختانه چې حکومت دې تایید توجه نه کوي، حکومت دې ته پاملرنه نه کوي، او خپل کارونه کوم خپل کارونه چې ورته ښه په نظر راځي هماغه کارونه کوي، ولی د هیوادوالو په فکر کې نه دي، د هیوادوالو په غم کې نه دي، د هیوادوالو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي چې هیوادوال څه غواړي. نو د دغې کارونه د دغې فعالیتونو به په آخره کې پایله ډېره خطرناکه وي، او باید د دې بشي چې خپل خلک به نور د خپل ځان په کیسه کې نشي، د خپل ځان په ارزښت نشي، او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خپل حقونو غوښتنو ته به دوام ورکړي. او موږ به دغه سي څنګه چې موږ ته موږ پوهیږو ټولنه کې چې ښځه نه وي، یعنی هغه ټولنه نیمه ده، نیمه ښځه ټولنه ښځه نه تشکیلوي، او نیمه ټولنه چې ده هغه نرینه تشکیلوي. خو که چیرې د یو لاس نه تک نه خېږي، که چیرې موږ دغه بدبختۍ وي او دغه بدبختۍ همدغسې دوام ولري، موږ به د ډېرو بدبختیو او ناچاریو سره مخامخ شو. هسه د خپل ژوند کول، خپل سا اخیستل به موږ سره سخته وي، او موږ به خپل هیواد کې به خپل ژوند ته دوام نه شو ورکولی، د هزار مشکلاتو او سختیو سره به مخامخ وو. خو زموږ غوښتنه همدغه ده چې خپل حکومت ته توجه وکړي، خپل هیوادوالو ته پاملرنه وکړي. هیوادوال په کومو مشکلاتو کې دي؟ هیوادوال په کومو ستونزو کې ژوند کوي؟ کوم مشکلات لري؟ آیا دوی ته فکر تاسو لرئ، تاسو نه لرئ؟ تاسو څنګه حکومت کوئ؟ تر اوسه تاسو د خپل حکومت نه باور، یعنی هغه خپل حکومت نه تاسو باور نه لرئ چې یا دغه حکومت دوام لري، د حکومت شته ده نشته ده؟ نو تاسو به څنګه کولی شئ چې د خلکو مشکلات او ستونزې به حل کړئ؟
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. وروستۍ خبرې به د هم وبرم، خو لطیفه جانې تاسو ته باور درشو، هغه نجونې چې همدا مهال په کور ناست دي، ستاسې غږ اوري، که هغوی له کاره پاتې دي، کله زده کړو پاتې دي، وروستۍ پیغام او خبرې دې ورته څه دي؟
روستای پیغام او خبر مې دا دی چې زه د خپلو خویندونه دا هیله کوم چې هیڅکله خپل همت او شجاعت له لاسه ورنه کړئ. انشاءالله چې حق نوم د الله دی، حق به بریالی وي، او موږ ته به خپل حق راکړل کیږي حتما. زه په دې امید یم، او دوی ته هم توصیه مې همدا ده چې هیڅکله خپل شجاعت، خپل غیرت، خپل جرأت له لاسه ورنه کړئ. نو بس موږ ته الله پاک جرأت، غیرت، شهامت هر څه راکړي دي. موږ به د دې ټول ستونزو په وړاندې ودرېږو. انشاءالله الله به موږ سره مل ملګری وي، او دا مې هیله ده چې هیڅکله ناهیلي نه شي او خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړي.
ډېره مننه کور دې ودان. لیمه جانې، ستا هم وروستۍ خبرې اورم، مهرباني.
زمونږ په اول خو مې غوښتنه ده حکومت ته لطفاً لطفاً حکومت خپل هیوادوالو ته توجه وکړي، د خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي، د خپل هیوادوالو هغه هیله او هغه امیدونه چې دي هغه ته فهم وکړي، ورسره مرسته وکړي. او بیا هغه خوندو ته چې دی په کورونو کې لکه زمونږ غوندې بیکار دي او په کورونو کې بند دي او نشي کولای چې هغه خپل فعالیتونه وکړي او خپل ذهن حرام کړي، نو د هغې نه مې دغه توقع ده او دغه خواهش مې ده چې خودکشي کول او نور مشکلات او داسې ستونزې په خپل ځان باندې راوستل، دا دا یعنی دا په دې معنی نه ده چې مونږه یعنی په دې کار کې سره کولای شو چې هغه خپل مشکل، هغه خپل ستونزه حل کړو، بلکې مونږه الحمدلله ټول مسلمان یو، په یو خدای باندې باور لرو. انشاءالله چې مونږ به ټول مشکلات حل کیږي، او په دې امید خپل ستونزو ته د حل لاره پیدا کول، او په خپل ځان باندې باور لرل، او د هر مشکل او د هر بدبختۍ سره مقاومت کول او نه تسلیمېدل.
ډېرې مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو هریبه د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او مدني فعاله لیمې امیرینه چې ما سره مو په دې بحث کې ګډون وکړو او راغلې زما میلمنې شوې. قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.